سلام په کابل کې د سهار 8 بجې سوي د بل خبرونه ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. له افغانستان د امریکایي قواو تر وتلو وروسته د امنیت ټینګولو ته د افغان ځواکونو چمتووالی
آمادگی هم تا وجود داره، هم در دولت و هم در
دلتا هم و تا هم چمتووالی شته، هم دولت و هم په دولت که شامل و سیاسی جریانون لخوا چه د اسلامی جمهوری نظام ملاتړ کوي.
په هلمند که د میوه باغونه د کوکنارو د کشت بدیل که دایسی
دیتا متوجه سی چه باغ تر کوکنارو مرتدیر روپی گچه.
د شاهزاده فیلیپ مړی پرون د بریتانیا په سلطنتي حاضره کې په ځانګړو مراسمو ښخ شو. حقیقت څه دی؟ موبایل پروګرام دی، خو لومړی خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت پر پای ته رسیدو خبرې وکړې. څلور ملکی وګړي په غزنی ولایت کې د ماین په چاودنې کې وژل شول، او د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ته پای ته رسیدو په اړه خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې محمد حنیف اتمر پرون شنبه له اس جی شنکر سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په امنیتي، سیاسي او پراختیایي برخو کې له افغانستان سره د امریکا د همکاریو د نوي فصل په اړه خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې ښاغلی شنکر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت مقصد د سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړي کولو په برخه کې د هند فعالې ونډې ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له دې خبرو مخکې پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر راس ولسن سره هم وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې راغلی چې ښاغلی ولسن د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره د مرستو او همدارس په پراختیایي او بشري برخو کې د متحده ایالاتو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې څلور ملکي وګړي د یوه ماین په چاودنه کې وژل شول. د قرباغ امنیه قمندان رمضان زیرک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر قرباغ ولسوالۍ ته نږدې په لایق کلی کې وسوه. ښاغلی زیرک د پیښې په اړه زیاته کړه.
څلور نفره شهیدان سول او هغې د غرې دروازې مخکې ماین ایښی وو، موټر یې را ایستلی وو او موټر یې تیکه تیکه سوی وو. وروسته د کلي خلک پسې را ولاړ شوي وو، طالبان یې وهلي دي، له کلي نه یې په زور شړلي دي.
ښاغلی ځیرک وایي د تېرې سې شنبې او چهارشنبې ترمنځ شپه کې چې طالبانو د قرباغ پر مرکز برید وکړ او د ولسوالۍ بازار ته ننوتل، نو د بازار ټولې لارې په ماینونو وپوښلې چې د نوموړي په وینا پرونی چاودلی ماین هم له همدې ډلې وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني دفاع وزیر انګریت کارن بایر وایي چې له حکومت څخه یې غواړي هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په هغې واد کې له ډېره جرمني پوځیانو سره مرسته کړې او دا مهال یې ژوند په خطر کې دی ومني. نوموړي د جرمني ډي پي اي خبري اژانس ته وویل چې په حکومت کې دننه د یوې اسانه او چټکې حل لارې لپاره کار روان دی. میرمن کارن بایر زیاته کړه، کله چې جرمني ځواکونه له افغانستانه ووځي دا د جرمني مسؤلیت دی چې له دوی سره همکار افغانان په ناخوندي ډول یوازې نژدی. په افغانستان کې د ډیره زرو جرمني سرتیرو ترڅنګ 300 افغان کارکونکي په دندو بوختي. زموږ غلازه د ریډیو اوري ویل کېږي د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. دا له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د ژغورنې په مقصد د مذاکراتو دوهم پړاو دی. په پرونیو خبرو کې د امریکا پلاوی حاضر نه و، ځکه تهران له واشنگټن سره مستقیمې خبرې رد کړې دي. د دې مذاکراتو منځګړیتوب اروپایي ټولنه کوي. چین، روسیا، فرانسه، بریتانیا او جرمني له ایران سره د دې موافقې نور لاسلیک کوونکي هیوادونه دي. له پرونیو خبرو وروسته د اروپایي ولنی استازی اندریک مورا په ځینو برخو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خو ویل چې لا هم نور دقیق کار ته اړتیا ده. امریکا په 2013 کال کې په یو ارخیز ډول د ایران له اټومي موافقې وتل اعلان کړل، او ایران هم له هغه مهاله په پرله پسې ډول له دې موافقې سرغړونه کړې ده. د دې موافقې د احیا هڅې د ایران له هغه اعلان وروسته لا پیچلې شوې چې ویل په سلو کې د شپېتو تر کچې د سوچه یا غني سوي ایراني متولدې پیل کړی دی. د بنگلاديش په جنوب کې پر مظاهره چانو د پولیسو د ډزو په نتیجه کې لشته لږه 15 کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د بنگلاديش د پولیسو یو چارواکي عزیز الله اسلام پرون د اپریل په 18 نیټه وویل نشته هغه مهال پیل شوی چې پولیسو د برېښنا د یوې فابریکې د معترضو کارګرانو پر ضد له اوښکې بیوونکي ګاز څخه کار واخیست. د چین په مرسته د دې جوړېدونکې نیمګړې فابریکې کارګرانو د خپلو پاتې تنخواګانو غوښتنه کوله. پولیس وایي معترضو کارګرانو او د سیمې اوسیدونکو د کوتکو په وسیله پر دوی حمله وکړه او دوی د خپل ځان د دفاع لپاره ډزو ته اړ شول. راپورونه وایي چې ټول 15 وژل شوي کسان کارګران ول. او ډاکټرانو خبرداری ورکړ چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د زړه د سکتې له جدي ګواښ سره مخامخ دی. ډاکټرانو د کرملین د دې منتقد سیاستوال د سمدستي علاج غوښتنه کړې او ویلي دي چې د نوموړي صحي وضعیت په خرابېدو دی او هر شیبه امکان لري چې د زړه سکته وکړي. دا ادعا د ناوالنی شخصي ډاکټري اناستازیا واسیلوا او د زړه د ناروغیو د یو متخصص په ګډون دریو نور ډاکټرانو په غلي کې کړي چې د روسیې د زندانونو د فدرال ادارې چارواکو ته استولی دی. په لیک کې چې میرمن واسلیوا پرون شنبه پر ټویټر خپور کړ یادونه سوي چې د ناوالنی یوه معاینه ښیي چې د نوموړي د وینې د پوتاسیم اندازه بحراني کچې ته رسېدلې. الکسی ناوالنی په 13 جنوري میاشت کې له جرمني څخه د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول سو. د جرمني ډاکټرانو په وینا ناوالنی په روسیه کې د نوویچوک په نوم د زهري مادې په وسیله مسموم شوی و. د خبرونو پای. خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي دا خبرونه او دغه راز نور راپورونه او تحلیلونه زموږ د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا ولولي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونې لمړني مطلب ته افغان چارواکي وایي چې له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو لوتلو وروسته د طالبانو د احتمالي حملو پر وړاندې د هیواد دفاع ته چمتو دي. په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق وایي چې دولتي واکونه او نورې ډلې د دې دفاع توان لري. په عین حال کې افغان ولسمشر ویل دی چې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټه اعلان د تیرو دوو کلونو ټول ابهام پای ته ورسوه. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټه له اعلانېدو سره ولسمشر اشرف غنی او د حکومت جګپړي چارواکي په خپلو ویناوو کې ډاډ ورکوي چې د طالبانو د احتمالي حملو پر وړاندې به د نظام دفاع وکړي. په دې لړ کې وروستۍ څرګندونې تېره شپه په امنیتي او سیاسي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار محمد محقق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. ښاغلی محقق وویل هم دولت او هم په دولت کې شامل ځواکونه حتی که له حکومت څخه ناراضه هم وي د نظام دفاع ته چمتو دي.
دلته عامو ته هم چمتووالی شته، هم دولت او هم په دولت کې د شاملو سیاسي جریانونو لخوا چې د اسلامي جمهوري نظام ملاتړ کوي، حتی که له حکومت څخه راضي هم نه وي، ټول د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري.
ښاغلی محقق له طالبانو سره د سولې راتلونکي ته ډېر هیله من نه دی.
طالبان احساس کوي چې جګړه دوی ګټلې او امریکا یې ماته کړې ده، نو داسې انګیري چې امریکا یې ماته کړې نو خپل هیوادوال خو ډېر اسانه ماتولی شي. هغوی سولې ته ډېر لیوال نه دي او ډېر له دې سره علاقه لري چې مسایل د زور په وسیله حل کړي. زه په همدې دلیل وایم چې موږ یو نوی فصل ته چې ډېر هم مطلوب نه دی ننوځو.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم په دې باور دی چې په دوحه کې د سولې د خبرو ناسمې طریقې طالبان په بریا باوري کړل، خو دا زیاتوي چې د دې باور نړول د خلکو یو موټی کولو او زیات کار ته اړتیا لري. ښاغلی صالح د چهارشنبه په ماښام د ولسمشر غنی او ښاغلی بایدن له ټلیفوني خبرو څو شېبې وروسته پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې دا خبرې ولسمشر بایدن ته هم هغه مهال وکړې چې د خبرو فرصت ورته برابر شو. له بلې خوا ولسمشر اشرف غنی ویلی دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټو اعلان د تیرو دوو کلونو د ابهام د له منځه تلو باعث شوی دی. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان دوه کاله مخکې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال وکړ. ولسمشر غنی د جمعې په ورځ د نظامي ګنجۍ په نړیوال سیمینار کې د وینا پر مهال وویل چې د دې ابهام له منځه تلو سره وضعیت روښانه شوی دی.
د نړیوالو ځواکونو د وتلو اغیز دا دی چې د هغه تلاطم او ابهام اصلي عامل له منځه وړي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې حاکم وو.
دا چې آیا امریکایي ځواکونه وزي کې پاتې کیږي څومره وخت چې دې پریکړې ونیوو د همدې تلاتم او ابهام سرچینه وه ځکه هر چا د خپل جلا فرضې په اساس کار کاوه چې دا کار ګټور نه و اوس چې دا ابهام ختم شوی موږ وضاحت لرو
په همدې حال کې په قطر کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې په قطر کې د سولې د خبرو اړوندې ناستې بندې شوې دي حفیظ منصور پرون د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوی او طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ له څه مودې راهیسې پرې شوې ده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم تایید کړی چې خبرې بندې شوې دي ښاغلي نعیم آزادۍ راډیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له بدلېدو وروسته به پر ټولو چارو له سره غور کېږي
دوستانو شیبه وړاندې مو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د امنیت د ټینګښت څرنګوالي په اړه د افغان چارواکو خبرې واورېدې اوس به د عامو افغانانو څخه واورو چې د دې اقدام د عواقبو په اړه بیل نظرونه لري ځینې یې د افغان ځواکونو وړتیا کافي بولي چې د مخالفینو پر وړاندې مبارزه وکړي خو ځینې بیا په افغانستان کې د جګړو او ستونزو له ډېرېدو اندېښمن دي تفصیل پرې راپور کړي
یو شمیر افغانان وای په سیمه کې داسې هیوادونه او کړۍ وې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له موجودیت سره مخالفې وې له همدې لامل د افغان دولت مخالفې وسلوالې ډلې جنگ ته لمسولې او تجهیزولې د دوی په خبره کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي په دې هیواد کې سوله راتلی شي د کونړ ولایت اوسیدونکي نجیب الله حقیار آزادي راډیو ته وویل
موږ هم د دغه اعلان خیر مقدم کوو خو خوازل کونړ کې ډېر امریکایان اوسېدل خو په ولایت کې امن نه و خو کله چې امریکایان ووته هماغه ولایت امنیت سره او خلک په ډاډمنه ورځنۍ چارې مخې ته وړي
فضل واحد بیا بل نظر لري
دا چې امریکایان د افغانستان نه ووځي شاید ستونزې پیدا شي او موږ تیر تاریخ په وړاندې باندې لرو موږ یې لرو کو امریکایان بیا موږ ځي بیا بډو ټوپک سره راي دا وري نو همدغه سی یو ګډوډي برامنسته شي
د بامیان ولایت اوسېدونکو امیر کوسری هم په وسنوي شرایطو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پلوي نه ده
خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در شرایط فعلی یک اقدام است که بالای روان مردم یک تاثیر ناگوار و بدی دارم این سرمایه‌گذاری صورت نمیگیره مهاجرت در یک سطح بالای قرار داره امنیت هر روز بدتر میشه و ما در یک بی‌ثباتی سیاسی یا در یک شکنندگی قدرت متاسفانه قرار خود گرفتیم
د پوځي چارو یو شمیر پوهان به وایي کله افغان ځواکونو سره مالی او تخنیکی مرستې دوام ولري افغان ځواکونه د مخالفو وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان لري د افغانستان جمهوری ریاست د دفاع وزارت د مصالحې عالی شورا او نورو دولتي بنسټونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل تازه وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې له هیواده به د امریکایي ځواکونو له وتلو سره کومه ګډوډي رامنځته نه شي د افغانستان د امنیت شورا هم ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونه له خپل هیواد نه د دفاع توان لري اوس په افغانستان کې د ناټو شاوخوا 10,000 او د امریکایي ځواکونو 2,500 سرتیری شته
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ سپد ولس اشپژنوي او د افغانستان په ټولو ښارونو کې د اف ام پر 0.15 صفه اوریدل شي د افغانستان د امروختي وزارت وایي لتیرو دوو ونی راهیزي په کورونا وایروس ته اخته کسانو په شمیر کې دیش سلنه زیاتوالی راغلی دی د دې وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل تر اوسه شاوخوا 200 کسان د دې وایروس په نوې بڼه اخته شوی دی په اړه نور تفصیل په لغره پور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې د 30% زیاتوالی خبر ورکوي د دې وزارت یو ویان عثمان طاهری نن شنبه ازادي راډیو ته وویل روان وضعیت ته په کتو سره باید خلک روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي
په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې 30% زیاتوالی لیدل کیږي په یو اونۍ کې موږ 1500 مثبتې پیښې درلودې د دې وایرس هغه نوې بڼه چې انګلیسي نوم ده تر دا مهاله شاوخوا 200 کسان پرې اخته شوي دي
خو ښاغلی طاهری وایي افغان حکومت د دې ویروس د لا زیات خپرېدو د مخنیوي لپاره لازم چمتووالی نیولی. د نوموړي په خبره په تیرو 45 ورځو کې 180,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین شوی. د خپره شویو راپورونو له مخې افغانستان سره تر دا مهاله 15,200 هندوستان او 4,682,200 اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین مرسته کړې. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا د نور واکسین د راوړلو لپاره هم هڅې روانې دي. د افغان حکومت د لومړیتوبونو پر بنسټ دغه واکسین په لومړي پړاو کې روغتیایي کارکوونکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو، خبریالانو، زندانیانو، استادانو، ښوونکو ته ورکول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پالان بیا د کورونا وایرس 30% زیاتوالی په تیرو 2 اونیو کې د اندېښنې وړ بولي. روغتیا پال امین الله توخی وایي له کورونا وایرس سره باید ټوکې ونه شي.
نگران کننده خو بیا حد زیادی توکی دنجی خلق وجنی بربادهی کچیری سوک مرات نکی داغا دخپل جوان سر لوگی کول
خاغل توخی تنگار کوی که خلق داغا ویروس جدی و نگرنی پایلی بایی خطر نا کوی. دو افغانستان دا عامې روغتیا وزارت دا معلومات و لمخی تر دا محال پا دی ویروس شاوخوا و 5,000 کسان اخته شویدی. دا دی وزارت دا معلومات پر بسر دی ویروس تر دا محال 2,509 کس مړه کړي او شاوخوا 2,500 نور بهتری بیرته روغ شوی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
زموږ اخلاص زده رادیو ری دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې 2 اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګ او حقیقت څه دی. خو د دې مطالب او د خبرونو تر خبرېدو د مخه له اسمت سروان خاورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان پر کومو مسایلو تبصرې لیکلي.
واشنگتن پوست په یو لیکنه کې چې سرلیک دی دا ناسمه ده چې له افغانستانه ځواکونه باسو، خو تاوان حداقل ته رسول کېدای شي. رسپانې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره د ولسمشر بایډن د پریکړې لپاره د درو ټکو یادونه کړې. یو دا چې امریکا په خپل هیواد کې دننه او بهر نور لومړیتوبونه لري چې تر ټولو مهمې له چین سره ترینګلې اړیکې دي، او له دې کبله ډېره منطقي نه ښکاري چې په یو بل هیواد کې تر نامعلومې مودې پورې پوځیان وساتي، او هغه هم په داسې حال کې چې تروریزم نړیواله پدیده ده، او بل هیڅ باور نشته چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې لپاره شرطونه عملي شي. د ورځپاڼې پر اساس لومړۍ دوه ملاحظې د قناعت وړ نه دي. حقیقت دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه یو شمېر لومړیتوبونه لري چې هغه د پاتې 2,500 ځواکونو له ایستلو پرته ترلاسه کولی شي، او دا هم حقیقت دی چې افغانستان یوازینی ځای دی چې تیرورستان پکې روزل کېدای او د امریکا پر ګټو حمله کولای شي. د ورځپاڼې په باور په ډیرو ځایونو کې چې حتی دولت هم نشته د جګړو مخه نیول شوی، خو په افغانستان کې د ګاونډي پاکستان ملاتړ سبب شوی چې جګړه دوام وکړي. ورځپاڼې د افغانستان د مطالعاتي ډلې هغه راپور ته اشاره کړې چې سږ کال یې کانګرس ته وړاندې کړ. په دې راپور کې شنونکو ویلي چې القاعده او اسلامي دولت یا داعش او نورې ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي بیا منظم کېدای، او له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د 1986 میاشتو په منځ کې د امریکا په خاوره کې ګواښ پېښولی شي. خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا لیکلي چې اوس امریکا ته تر افغانستان نور تروریستي مرکزونه نږدې شته، او له دې کبله په دې مبارزه کې افغانستان لومړیتوب نه لري. ورځپاڼه وایي په 2000 میلادي کال په امریکا کې له تروریستي حملو وروسته امریکا افغانستان ته ځواکونه ولېږل، او هلته نړیوالې تروریستي ډلې وځپلې. وروسته تروریستي ډلو په منځني ختیځ، د آسیا په نورو برخو او افریقا کې ځالې جوړې کړې. د دوی نوی مرکزونه د لویدیز ګټو ته په ځلونو نږدې دي. د سمندر اوبه او بیړۍ په وچه کې د ایسار افغانستان په پرتله دوی ته په ځلونو کار آسانه کوي چې د لویدیز پر ګټو بریدونه وکوي. خو دا ورځپاڼه په عین حال کې وایي چې په افغانستان کې د اوس لپاره د خطر د کموالي معنا دا نه ده چې د دغه هیواد له لوري لویدیز ته د تروریزم خطر د تل لپاره ختم شوی دی، بلکې د سپتمبر په 11مه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته دا هیواد بیا د ترهګرو پر مرکز بدلېدای شي.
<تص-> اوس مې ونړې والا موضوع د شاهزاده فلیپ مړی پرون د بریتانیا په سلطنتي حاضره کې شخصو. فلیپ چې د 23 کلونو لپاره د ملکې دوهمې الیزابت مېړه و د اپریل پر 9 نیټه مړ سو. د بریتانیا د پوځ سرتیری د جنازې د مراسمو پر مهال په منظمو لیکو کې ودرېدل او د شاهزاده فلیپ مړی ته یې درناوی وکړ. احمد تکل نور جزئیات راکوي.
د شاهزاده فلیپ د جنازې په مراسمو کې چې پرون د اپریل په 18 نیټه ترسره شول، کونډې ملکې دوهمې الیزابت او څو محدودو کسانو ګډون وکړ. دا مراسم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په محدود او مختصر ډول ترسره شول. د مړي له ښخولو مخکې په ټوله برتانیا کې د شاهزاده فلیپ اروا ته د درناوي په خاطر یوه دقیقه چوپتیا اعلان شوه. شاهزاده فلیپ چې د 23 کلونو لپاره د دوهمې الیزابت میړه و، د اپریل په 9 د ناروغۍ له کبله مړ شو. نوموړی له مړینې مخکې د زړه د ناروغۍ او عفونت له کبله د څه باندې یوې میاشتې لپاره په روغتون کې بستر و او د مړینې پر مهال 99 کلن و. د شاهزاده فلیپ د جنازې مراسم د لندن په لویدیځ کې په سنت جورج کلیسا کې دننه په وینزور کلا کې ترسره شول. د دې مراسمو ګډونوالو باید د کورونا د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن په پام کې نیولی وای. فقید شاهزاده 14 کاله د برتانیا په سلطنتي سمندري ځواکونو کې خدمت وکړ او د دوهمې نړیوالې جګړې شاهد پاتې شوی و. د موسیقۍ او سندرو هغه ټوټې چې د جنازې په مراسمو کې وغږول شوې د شاهزاده فلیپ د پوځي خدمتونو او د څه باندې 10 کلونو په ترڅ کې له ملکې څخه د ده د ملاتړ په اړه وې. د برتانیا ملکه راتلونکې اونۍ 95 کلنه کیږي. د شاهزاده فلیپ د جنازې په مراسمو کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو سرتیری په منظمو لیکو کې ودرېدل او د درناوي لپاره د توپونو ډزې وشوې. د جنازې په مراسمو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په مقصد ټول مراسم د وینزور په پوځي کلا کې دننه ترسره شول، خو دا ټول جریان پر ټلویزیونونو په مستقیم ډول خپرېده. شاهزاده ویلیام او ورور یې شاهزاده هری هم په مراسمو کې حاضر و. د شاهزاده فلیپ لمړینې مخکې متحدو ایالتونو ته د شاهزاده هری او د هغه د امریکایي میرمنې میګان کډه کېدو د برتانیا د سلطنتي کورنۍ ستنې کمزورې کړې. ډاکټرانو میګان ته چې د دوهم ځل لپاره حامله ده سپارښتنه کړې چې د صحي دلایلو له کبله باید سفر ونه کړي او دا مراسم دې په کالیفورنیا کې له خپل کور څخه پر ټلویزیون وګوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند ولایت کې سږ کال په 350 جریبه مځکه د بیلابیلو میوو نوي باغونه جوړ شوي دي. نړیواله ټولنه او افغان حکومت له کلونو راهیسې هڅه کوي چې په هلمند کې چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی، کروندګر د کوکنارو پر ځای نورو فصلونو او باغونو ته مخه کړي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د هلمند د کرنې او بولګونې او مالداری رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته ویل چې د دې د ریاست لخوا سږ کال د دې ولایت په 4 ولسوالیو کې د انارو، شپتالو او پلمو 350 جریبه ځمکه باندې نوي تجارتي بڼونه جوړ کړي. نوموړي وایي تر دې مهاله دې نوو جوړ شوو باغونو ښه واده کړې او پلان لري چې په دې ولایت کې د کوکنارو د یو بدیل په توګه باغداري پراخه کړي.
ریاست زراعت په نارسراج ولسوالۍ، نادالي ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ او ناوی ولسوالۍ کې 350 جریبه تجارتي باغونه جوړ کړي دي چې اوس د هغوی باغونه فعالنه، روزنه، بزګرانو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونو تطبیق او د نوي کال دپاره پر نوي بڼونو باندې پلانونه جوړول زموږ پروګرامونه جریان لري چې انشاءالله را روان کال دپاره به موږ دا برنامه نور هم پراخه کړو.
الکو زیاتوي چې تر څنګ پر بڼوالو کیمیاوي سره هم ویشلې ده. هلمند چې جګړو پکښې کې باغونه زیانمن کړي، د کرنې او مالداري رئیس یې وایي چې د دې هڅو یو هدف یې د جګړو له کبله په دې ولایت کې باغداري ته د اوښتې زیانونو جبرانول دي. د هلمند کروندګر د کرنې او مالداري د ریاست د چارواکو دا هڅې ستایي. د دې ولایت دوه کروندګرو رحیم الله او جانان ازادي راډیو ته وویل باغونه د کوکنارو ښه بدیل کېدای سي.
هر اقدام چې د زراعت په برخه کې کیږي، یو نیالګي یو نهال کښېنول کیږي هم ګټه ده، د هیواد ګټه ده، د خلکو په اقتصاد کې به رغنده رول ولري.
چې یو ځل دغه خلک دې ته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو موږ ته ډېرې روپۍ ګټي، دوی دا بیا اجاره کیږي د کاله، یو باغ یې تقریبا 4 لکه 5 لکه حتی تر 100 لکو پر یو باغ دوی په اجاره ورکوي. نو دغو خلکو ته چې داسې زمین اساسي دولت وکړي، نو دا زما په فکر سره 100% د کوکنارو په نه کولو کې کومک دی.
خو هلمندي کروندګر وایي هلمندیان همدارنګه روانه جګړه هغه ناورین بولي چې دې ولایت کې د کرنې او باغداري په شمول د عامو خلکو د ژوند پر هره برخه ناوړه اغېزه کړې.
او نورستان ته به ورسو چیرې چې لا هم خلک د څارویو له وړیو او وژغونو جامې جوړوي. د نورستانیانو په خبره چې دوی په یخو او واورینو ساحو کې ژوند کوي او په کورونو کې د څارویو له وړیو جوړېدونکي کالي ګرم وي. په نورستان کې زما همکار پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
د نورستان خلک له پخوا راهیسې له وړیو څخه په خپل لاس د جوړو شویو جامو په اغوستلو مشهور دي. دا غرنی ولایت چې سوړ ژمی لري، د اوسیدونکو په وینا یې د وړیو جامې دوی په سړه هوا کې تاوده ساتي. یو مهال د نورستان لرې پرتو سیمو ته د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې، د دې سبب شوي وي چې خلکو ته یې له بازارونو معاصر مصنوعات ونه رسیږي. هغه مهال د دې غرنیو سیمو اوسیدونکو تر ډیره خوراک او پوښاک په برخه کې له خپلو ځایي وسایلو په دودیز ډول کار اخیست. اوس که څه هم د نورستان تر لرې لرې سیمو تګ راتګ نسبتا اسانه شوی او خلک یې د کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي، خو دوی کې ګڼو یې ځینې پخواني دودونه لکه له وړیو جامې جوړول په یو ډول ساتلي. د نورستان یو شمېر اوسیدونکو راته وویل د څارویو له وړیو او وزغنو د جامو جوړول ورته له نیکونو پاتې دي او غواړي دا دود وپالي. خو د څارویو وړیو او وژغنو نورستانیان په څه ډول دودیزې جامې جوړوي؟ د دې ولایت د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم سجادې راته پاړه وویل:
موږ مالداران چوپانان لګي په قیچي باندې دیونه دا وړې کمی، هغه په یو پاک ټوټه کې راټولوي، دغه وروسته په صابون باندې دا اینځي. زمونږ یو قسم تیر کمان غوندي چې موږ ورته ویرانشه وایو، هغه ویرانشه باندې دا بیلۍ تار تار، هغه وروسته غونډارې غوندي بیل 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 راټولوي، هغه وروسته یو یو غونډارې را اخلي، هغه یو قسم چې موږ ورته چاتر وایو، هغه چاتر باندې دا تار جوړوي. ډېر نری جاکټ د پاره استعمالېږي، دغه نه لږ ډبل غوندي چین، هغه بیا اوټ د پاره استعمالوي.
د سجاد په خبره چې په ژمي کې سړی د څارویو له څرولو او ښځې د پټیو له کارونو اوزګاري شوي وي، نو په ګډه په کورونو کې له برابرو کړو تارونو پکولونه، چپنې، کمیسونه، څادرونه او نور شیان جوړوي. له وژغنو او وړیو د جامو جوړول یوازې په مرکزي نورستان کې دود نه دی، بلکې د ختیځ او لویدیز نورستان اوسیدونکي هم د ژمي پر مهال د یادو توکو په جوړولو بوخت وي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد وایي له وژغنو او وړیو د جامو جوړول ډېر ستونزمن دي، خو خلک اړ دي چې په واورو او یخنۍ کې د ځان ګرم ساتلو لپاره دغه لباسونه جوړ کړي. نورستانیان وایي له ډېرو کلونو دوی وړینې او د وژغنو جامې، پکولونه، چپنې او څادرونه جوړوي، خو اوس د دوی دودیز لباس د نورو ځایونو په نومونو یادېږي. د پارون قومي شورا غړي او د ولایتي شورا منشي مولوی زینت الله راته وویل:
دغه خوله چې په خانه ده چې دغه خوله ده زمونږ رواج کړي، اوس هم ده چپن لرو او چاغم درو، اوس هم جوړي، اوس هم موږ خپل دود نه پرېخه.
مولوی زینت الله وایي په دغه جامو کې د ګلونو جوړولو لپاره شنه، سره او نور رنگارنګ تارونه هم کارول کیږي. نورستانیان وایي په خوا ټولو خلکو همدا له وژغنو او وړیو جوړېدونکي جامې کارولې، خو توپیر په دې کې و چې د چا به مالداري او پانګه زیاته وه، هغوی به د کال څو جوړه جامې کولې، او څوک به چې کمزوري وو نو یوه جوړه به یې ډېر وخت کوله. دوی له حکومت ګیله کوي چې تر اوسه یې د نورستانیانو د ملي لباس د ساتلو او ورته د ودې ورکولو لپاره هیڅ نه دي کړي. دوی وایي که ورسره مرسته وشي له وړیو دودیز جامې په ښه بڼه په معاصرو ماشیني وسایلو جوړېدلی شي. چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې په نورستان کې لاسي صنایعو ته پراختیا ورکړي او بازار ورته پیدا کړي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند آزادی راډیو ته وویل
ولایتي ادارې په دې برخه کې د یو شمېر هغه انجوګانو سره خبرې کړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا او دې ته ورته نورو پروګرامونو مخته بیولو په برخه کې کار کوي تر څو دا برخه نور هم غني او پیاوړې کړي.
نورستانیان په داسې حال کې له وړیو او وژغنو د جوړېدونکو شیانو بازار موندنې غوښتنه کوي چې هیواد ته ډېرې ټوکرونه او نور شیان له بهرنیو هیوادونو واردېږي او هر کال یې په بدل کې په میلیونونو ډالر له افغانستان څخه وځي. خلک وایي که د هیواد دننه د ټوکرانو جوړولو فابریکې جوړې شي نو له یوې خوا به په زرګونو بېروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بل لوري به بهر ته تلونکي پیسې هم کور کې پاتې شي.
دوستانو په دې سره ورسېدو د کابل په وخت سهار 8:30 یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په پای ته رسیدو خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی چې محمد حنیف اتمر پرون د شنبه په ورځ له اس جی شنکر سره په ټلیفون خبرې کړې. څلور ملکی وګړي په غزنی کې د ماین په چاودنه کې وژل شوی دي. د قرباغ امنی قماندان رمضان زیرک تیر ماښامه زده راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر قرباغ ولسوالۍ ته نږدې په لایق کلی کې شوې ده. د جرمنی دفاع وزیر انګریت کارنبایر وایي له حکومت څخه غواړي هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په هغه وخت کې له ډیره جرمني پوځیانو سره مرسته کړې او دا مهال ژوند په خطر کې دی ومني. د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. د ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه د ژغورنې په مقصد د مذاکراتو دوهم پړاو دی. په پرونیو خبرو کې د امریکا پلاوی حاضر نه و ځکه تهران له واشنگتن سره مستقیمه خبرې رد کړې دي. د بنگلاديش په جنوب کې پر مظاهره چانو د پولیسو د ډزو په نتیجه کې لاشتلاجه 15 کسان وژل شوی او یو بل ټپي دی. د بنگلاديش د پولیسو یو چارواکي عزیز ال اسلام پرون د اپریل په 18 نیټه ویل نشته هغه مال پیل سوی چې پولیسو د برښنا د وی فابریکې د موترزو کارګرانو پر ضد لوښ کې بيون کې غاز څخه کار وخست. د چین په مرسته د دې جوړیدونکو نیمګړي فابریکې کارګرانو د خپل پاتې تنخواګانو غوښتنه کوله. او ډاکټرانو خبرداري ورکړي چې د روسیې د اپوزيشن مشر الکسی ناوالني د زړه د سکتې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ډاکټرانو د کرملین د دې منتقد سیاستوال د سمدستي علاج غوښتنه کړې او ویل دي چې د نموړي صحي وضعیت په خرابېدو دی او هر شی به امکان لري چې د زړه سکته وکړي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا لوستلی سي پاته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور. د خبرونې په پاته برخه کې دوه ونیز پروګرامونه لرو. تان دې څنګ به ولوري او پسې حقیقت څه دی.
تان دې څنګ د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډیر داسې ځوانان هم شته چې د ډیرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډیر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځيږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډیرو لګښتونو مخه نیولای شي؟
دغه مراسم کې تاسو چې دای باید خوشاله وو سګ ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ دا او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شانداره ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن هغه ځوان دی چې واده ته خوشحاله و، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول کې خوشحاله زیاته وم، اوس ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خفه ایم که نه، اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضه کنه په دې خاطر باندې پیسو ته خفه ایم. زه اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې ځکه زیاتې دي. خپله واده کې د فانی کار یو 8000 روپۍ په معاش اخلو، دا نش برداشت کوم چې د کور خرچه پوره کړم. خو د کور خرچه مې کور کې اوس 15000 روپۍ د میاشتې خرچه ایم، وړي وسه وړي وسه چای بوره دا چې وړي بس 15000 روپۍ کې او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده وه چې دا اوس یو کوم د روژې نه مخکې بس د اقتصاد نگاه نه وځنډېد. اوس مې هم چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کړي، نه اختر نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کوو به کوم ټینشن خو ځکه زیات را چولی چې دا خرڅ به څنګه خلاصوم څنګه مې نه خلاصوم ځکه زیات بوج را باندې، ځکه چې واده مې کړی نه دی. کوټه باندې قریب یو لک ډېر دی، لک 15000 روپۍ لګولې دي، ځکه دا ټینشن کې د واده ټینشن خو بیخي زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبور را پیدا کی، دی مجبور دی یا مسافری ورته وکي یا پور کی، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، کنه نو دغه یو بوج دی د لامل کیږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړي. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډیر شي.
کله چې په واده کې ډیر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډیر مصرف کې ګوري. یعنی دوی وایي که موږ په واده کې ډیر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. نه په داسې حال کې ده چې ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې پیغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستي پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیک مرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له لکانو نه غواړي کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چیرې د ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، یا مثلا سره زرګ دي له اندازې زیات، یا مثلا تګدی، نو داغه مسائل لسې اوسه خپګانونه رامسته کوي. یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي، یا به دي ټولو ته خالی ورکوي، یا مثلا لنګي غاني ورکوي. دا څنګه زداغه مسائل په دغه مراسم کې دومره مهم نه دی ا مامون ګډیر سخ نیولې دی رسمونه رواجینه موډل کړی دی سخ کړی مو دی بجای دی چې آسانې خو د واده مراسم ور سره بلی لګیای د سختی په حال کې نو زه شخصي نظر می دادې چې من هڅه ونجلې زر نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې د ژوند چې دای باید خوند ترې نو وخت خوشاله وو سګ ورته هغه د خفاسي پکې یا مثلا په د باندې دومره بوج راسي چې دی ونه سي کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دی خوند واخلي
خان ولی عادل وایي اوس د پخوا په پرتله حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرفونه کوي دوی د پرې پوسي چې په راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول حالات بدل سوي دي ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کینی او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو موږ په خپلو کې دوستي سره کوو او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کېږدو سخت شرایط وضع کړو دا نو بیا دوستي نه دی یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي څنګه امکان لري چې هلک او جنې د خپلو کې واده سره کوي بیا د جنې هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله ده خو دوستي نه شوله ده خو ګډ ژوند نه شو
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي
دا ورور مهر دا کم وي زیات نه وي یو لک یو نیم لک روپۍ بیا در ټاکل شي کنه ځکه زیات ور ورځ موږ ځینې انډه دي مسافر دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته چلته پیسې یارم په لار کې څوک در شغلان ښکاش څوک سینین نوي څوک یو لو ونشه باندې بلل شي بس ختم شي بچا لګان دې پیسو لپاره بس ودو کې بیا کم خرچه وشي لاس بوجي ورځ څوک پخې بیا پنځه بوري پخې کې لاس مله وخت راړي بیا پنځه منه راړي سي ار څه بیا کم شي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي پایلې څه وي او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم لودین صاحب ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي وجه یې تاسو څه بولئ
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولور او زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي
کله چې دغه سی وضعیت رامنځته کیږي نو پایلې څه کیږي
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله یو تاوتریخوالي کې بدلیږي دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي کدي سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورون کې یغې دوړل لپاره
یو خبر ده هم کې کله چې یو خو غوښتنه فرمایش لري هغه نه عمل کیږي د خپل هم یو قدرت پیدا کوي چې کې دی شي دوی هغه شی بچ د دوی یو مهمه د ژوند په خوي چې واده ده هغه وخت هم خوشاله نه وي او پراتلونکي ژوند کې هم دی بل سره وقته پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې د دغه کس ما خبرونه منل زما غوښتنه ونه منل څنګه چې ما غوښتل هغه واده راتونه کړ نو زه هم
دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم که نه.
بله، هیواد صاحب دغه وضعیت چې دی عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کېږي دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کېږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کېږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راجع کېږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي. مشران کولی شي چې سیالي او د همچشمې په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه ویسي او ځوانانو ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان دی، مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشرانو ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي که نه.
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري. هغه آینده دپاره هغې ته مهم د هغې هغه خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپیژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارفو.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
وروسته له دې چې امریکا او ناتو له افغانستان څخه څه د پاسه څلور میاشتو کې بېل کوم قید او شرطه د خپلو ځواکونو ویستل اعلان کړل، د افغانستان د راتلونکي په اړه یې هم پوښتنې راولایل کړي. افغان حکومت د خپلو ځواکونو پر مټ باور لري او دا خبره کوي چې دا وطن به تل ځلیږي لکه لمر پر شنه آسمان. خو که داسې وي، بیا د هغو اندېښنو له څه ده چې د کورنۍ جګړې د پیل، د وضعیت د خرابېدو او نویمې لسیزې ته د افغانستان د تلو تحلیل کوي. اصلی پختنه، افغان ځواکونه به لکه د تیر تاریخ وپاشل شي؟ له تیر سره دا ځل توپیر په څه کې دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر جنرال مجتبی پتنګ سره تر بحث لاندې نیسم. جنرال صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېره مننه، ډېر خوشحاله شولم.
نو زما لومړۍ پوښتنه جنرال صاحب، په اوسنیو شرایطو کې د ټولو بهرنیو عسکر وتل د افغانستان لپاره خیر که شر؟
زه به یو لنډه تبصره پرې وکړم او له تبصرې وروسته به په دې باندې راشم چې آیا ګټه ده که تاوان دی. د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې هیڅ خارجي ځواک یا ښکېلاګر د دې لپاره افغانستان ته نه دی راغلی چې دا هېواد سیاسي، اقتصادي او فرهنګي د لارې نه په پښو ودرېږي، بلکې هر ښکېلاګر په هر نوم او هر ادرس چې دې هېواد ته راغلی د خپلو سیاسي، اقتصادي، جنګي او ستراتیژیکو اهدافو په موخه راغلی ده. او خامخا دا ځواکونه د یو نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې زموږ دې هېواد ته راغلي دي چې زموږ زیرمې، شتمنۍ او عامدارۍ او خپل سیاسي او اقتصادي په موخو په خاطر نړیوال ځواکونه په خپلو منځونو کې په افغانستان کې ترښکر پښکر شي. دا د دوی اصلي راتګ افغانستان ته دی. دلته دومره ووایم واضح توګه چې په افغانستان کې نه اسلام په خطر کې ده، نه افغان په خطر کې ده، یوازې د نړۍ زبر ځواکونه منطقي او متعدنانو ګټې په خطر کې دي. دوی د مداخلې نه کوي، موږ خپل مابین کې خامخا سره جوړېږي. نو زه د دې لپاره وایم چې تاسو سوال د عسکرو وتل د امریکې له افغانستان نه خامخا تکتیکي بدلونونه به په سنګرونو کې راوړي. سنګرونه به تاوده شي، لاس به لاس به شي، کله به یو سنګر د یو په لاس کې، کله به بل سنګر د بل په لاس کې، اما په نتیجه کې به بیا هم هفته او دفعه افغان دوی بل څوک نه مري، نه به امریکایي مري، نه به پنجابي مري، نه به ایرانی مري، د بل منطقې کوم اسکار مري، ولې افغانان به مري؟ افغانستان به داسې نه کېږي چې سقوط ته به مواجه کېږي. د سقوط امکانات یې کم لیدل کېږي، ولې چې د پاسه درې لکه پوځي اسکار په افغانستان کې وجود لري، اسلحه لري، تجهیزات لري. دا بدلون فقط دومره کولی شي چې جګړه توده وساتي، او دغه د جګړې تودې ساتل هم د دنیا له سناریو نه ده، بلکې په افغانستان کې تدقیقېږي. دواړه خوا بیا هم افغانان زمانځره لاړ شي، افغانان درته
جنرال صاحب بخنه غواړم، حکومت دا ډاډ ورکوي چې هر څه مدیریت کوي هو به هو هغه ډول لکه ډاکټر صاحب نجیب الله د واکمنۍ پر مهال چې دا ډاډ ورکول کېده. فکر کوئ چې آیا تاریخ بیا د تکرارېدو په حال کې دی او کنه؟ د هغه زمان او دا زمان توپیرونه لري، در حال کې چې هغه مهال هم موږ یو قوي اردو او حتی د نن په پرتله ښه تجهیزات درلودل.
هغه زمان تر دې زمان سخت کې دوست د افغانستان ځواکونه ګرچه هلته هم په جنګ کې ښکېلو، اوس هم ښکېلو. هلته یوه تجربه وه، دلته بله تجربه واخیستله. هر جنګ موږ ته یوه تجربه راکوي، نو دغه تجربه کولی شي چې د خپل اهدافو او د خپلو ستراتیژیکو پلانو دپاره مطمئنه پروګرامونه جوړ کړي. زه مطمئن یم چې هغه تجارب چې موږ د ډاکټر نجیب وخت نه درلودله، اوس هغه خاریدار دلته ډک کړو. ډاکټر نجیب په وخت کې په داخل نه نظام ړنګ شو، او موږ اوس مطمئنه شو موږ نظام له داخله ساتو. په داخل کې ټول متحد خلک دي، نظام ساتي، دفاع به کوي. او مشکل بل اساسي دلته ده چې هلته فقط درې څلوېښت څلور څلوېښت پنځه څلوېښت مملکت د دې نظام تر شا په بره لهې بغاوت کړی و، جنګېدلو، نظام یې نسکور کړ. او اوس مقابل لوری معلوم ده چې دا خواتم افغانان دي او خواتم افغانان دي، ولی جګړه افغاني نه ده. نو که چېرته د جګړې عامل وغواړي چا چې دا جګړه په موږ شروع کړې ده کال دواړو لوري کې، عامل که وغواړي چې دا جګړه ختم کړي او سوله منځته راشي، افغانستان به هغه لور ته نه ځي. څوک غواړي د افغانستان نه د جګړې نه ګټه پورته کړي او افغانستان د تباهۍ لور ته بیایي، هغه به خامخا افغانستان د تباهۍ لور بیایي. ولې سره له هغه نه د افغانستان زعامت، د افغانستان دولت، د افغانستان سیاسي او نظامي شخصیتونه هوډمن دي چې د دې مهار کېدو په خاطر به هر نوې قربانۍ ته تیار وي، هم صلح ته هم جنگ ته. ولې زه مطمئن یم چې د افغانستان اسلامي دولت به سولې ته لاره هواره کړي. دا چې سولې ته چې دغه د عزت سولې د افغانستان د خلکو دپاره د منلو سوله وي او هغه د افغانستان ټول خلک ومني، او زه مطمئن یم چې مقابل لوری هم د دې توانمندي پیدا کوي او دغه حساس شرایط چې په افغانستان کې تیریږي له دې نه به یو څه پوره استنباط کوي او دغه جنګ ته به د پای ټکی ږدي.
جنرال صاحب، تاسو د افغانستان د دواړو جنگونو د تجربې مسله وکړه، د هغې زمان په پرتله د نن زمان سره زموږ د ضعف او قوت ټکي څومره سره تشابه یا ورته والی لري او څومره سره توپیرونه لري؟
مشکل هلته وو په هغه وخت کې چې فاصله یې کړو د ډاکټر نجیب په وخت کې خپله حکومت یا دولت افغانستان د هغه وخت له مابینه وپاشلی ده. یعنی مجاهدینو د دې توانمندي نه درلودله چې د افغانستان یا د ډاکټر نجیب حکومت ته سقوط ورکړي. خپله نظامیانو یا خپله د دولت فراز کې چارواکي حزب کې په نوم ډیموکراتیک خلک افغانستان دوی سره متلاشي سولو په دوه جناو تبدیل سولو او مجاهدینو ته زمینه مساعده کړله. هغه نه تنها چې حکومت سقوطونه کړ، بلکې مجاهدینو ته امانت او سلامت اردو تسلیم کړله، چې لپاره موږ مجاهدینو ونه شوای ساتلی دا نظام چې اوس به موږ دا ناخوالې نه درلودلې. دا یوه تجربه، او دلته بله تجربه چې مهمه ده، دغه نظام له ابتدا نه تر اوسه پورې، یعنی له عسکر نه بیا تر جنرال ټول جنګ د دې چانه جوړ شوی ده چې دېرش کاله څلوېښت کاله په دې مملکت کې جنګېدلی ده. تجربه هم سیاسي تجربه لري او هم جنګي تجربه لري. دوی به په هېڅ وجه خپل موضع بدون د سیاسي توافق نه چاته خوشې نه کړي، بدون د سیاسي توافق نه به حکومت خوشې نه کړي، بدون د سیاسي توافق نه به چا سره معامله ونه کړي، او سیاسی توافق ته د دې د رایاتو وجود لري چې لار هواره کړي د افغانستان خلک هم هغه پخواني خلک نه دي په تپه تیاره کې ساتل شوي وو او طالبان هم هغه پخواني خلک نه دي. نو که دواړو خواړو کې ستر بدلون راغلی ده، دغه ستر بدلون مثبته بدلون ده چې دوی کولی شي چې دواړه خواوې د نیز شاته ټینګ خپل اختلاف حل کړي. د وطن لپاره د افغانستان سلامتیا مهمه ده، هم طالب باید سلامتیا هم وساتي او هم دولت باید سلامتیا وساتي. د دې لپاره درېمه لاره انتخاب شي چې دا وطن سلامت وي.
جنرال صاحب، تاسو یو مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزیر و یو در امر لاندې مو یو سل او پنځو زره سربازان وو، څه فکر کوئ آیا د نظامی لارې نه بیا د طالبانو د بری احتمال شته؟
کوم عسکر چې په افغانستان کې دي، ما درته ویلي چې دا ټول دنګېدلي عسکر، یعنی د جنګ په واسطه یو افغان بل افغان ته نه تسلیمېږي هېڅ وجه باندې. دغه هم یو فرهنګي تاثیرات دي او بل جنګي تاثیرات دي چې د تسلیم کلمه د دواړو خوا بد راځي. نه به طالب افغان عسکر ته تسلیم شي او نه به عسکر افغان ته افغان عسکر طالب ته تسلیم شي. بهتره دا ده چې د سولې تر عنوان لاندې یو غټ چتر دې تر عنوان لاندې راځي، په خپل مابینو کې دا مشکل حل کړي. نو دا فقط یوازې تلفات اضافه کوي جنګ او عامل د دې جنګ قربانیان د افغانستان خښتي وو. د افغانستان اردو یا پولیس ډېر ځواک لري، ښه توانمند ځواک لري که وجنګېږي مستقله پاتي خپله توانمندي ښودلی شي. ولې له بده مرغه له بده مرغه له بده مرغه ولې دا جنګ دومره وکړي؟ ولې دواړه خوا د قدرت دپاره دا جنګ وغځوي؟ راځئ د قدرت څنګه نه یا د قدرت له جنون نه تېر شو، د دغه وطن د آبادۍ دپاره لاس په لاس کړو. دا خپل عسکر مونږ دلته وساتو، هغه طالب عسکر خپل هلته وساتو، له دې نه یو مضبوطه قوت جوړ کړو، یوسې اردو جوړ کړو چې د افغانستان داسې اردو وي، مجهزه اردو وي، د دواړو خواوو د طالبو د اردو په مابین کې چې په سیمه کې ساری ونه لري، چې نور مونږ له بیرونی تعدیداتو نه خلاص کړي.
دا یو مشهوره معقوله ده چې هر خطر یا د انګریزانو په اصطلاح ریسک دا یو چانس هم لري، د دې په خاطر باندې چې سړی مخکې ولاړ شي. څه ډول هغه ګواښ چې هغه د تاوتریخوالي د زیاتېدو دی یا په اصطلاح نورې اندېښنې دي، دا په یو چانس بدل کړو او ښه مخته ولاړ شو؟ یعنې اوسنی جوړ شوی فرصت خطر احساس نه شي، بلکې د یو لاسته راوړنې په توګه باندې حفظ شي او افغانستان نه د پر ځای د دې چې نظام سقوط وکړي عسکري وپاشل شي، بلکې خود یې یو مخکې ولاړ شي.
تاسو فرمودا ډېر پر ځای ده که مونږ له دغه پرستک تبدیل کړو دغه کړنه چې وکولی شو په دغه پرستک کې خپله اردو سیمهیز اردو جوړ کړو چې مونږ په منطقه کښې ونه لرو. ولې مونږ دواړه خوا جنګیالي دي، دواړه خوا توریالي دي، دواړه خوا ښه تجربه لري، دواړه خوا ښه تخنیک او تکتیک لري. که دا سره راټوله شي، اردو ونه پاشل شي، طالب ونه پاشل شي، د یو چتر نظام لاندې راستي، د یو رهبري نظام لاندې راستي او بل د پرمختګ کارونه مخکې لاړ شي، په اقتصادي سیاسي بیزو باندې کار وشي، افغانستان او په ډېر کم وخت کښې صاحب د ښې اردو د ښې اقتصاد وي. دا یو فرصت ده او دې فرصت ته فقط مدیریت په کار ده چې دواړه خوا یو متحده مدیریت ولري او زړه یې په افغانستان وسوزېږي چې دا افغانستان باید څلوېښت کاله ضربه خوړلې ده. که یو کال د سوله کښې ته راټول شلو، د دې څلوېښت کاله بربادي به دوی په دا یو کال کښې سره حل.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر جنرال مجتبی پتنګ، له تاسو ډېره مننه.
هیله کوم خوشحاله شوم، سلامت شئ، مننه.
کلمه و مسلمان ما منن کے د قران ما دلوی اللہ بندہ ما منن کے د حق ما د فوری نہ پیدا ما بچے زدا ہوا ما
د سمر قیمتی ما
او بیا منم د
خوشالی ما مدیما زکات منم قرآن منم مشکات منم زبور منم تورات منم حکم